دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زخل خانم د افغانستان حکومت د پاکستان د پوځ هغه اداره تکړه چې وای د کونړ ولایت څخه لسګونه افغان سرتیری د پاکستان چترال سیمه ته وشتدي د افغانستان د وسلوال ځواکونو ویان اجمل عمر شنواری د پاکستان د پوځ هغه اداره تکړه چې ګڼ لسګونه افغان سرتیری ل کونړ ولایت څخه د پاکستان چترال سیمه ته پناه وړي او وشتدي د پاکستان پوځ پروند د شنبه پرز په ویلامي کې ول چې شپږ څلوېشت افغان سرتیری پاکستان ته وشتدي ایلامي وای چې د افغان چارواکو له پخلی ورسته د پاکستان پوځ د غاسکارو ته اجازه ورکړه چې پاکستان ته ورواوړي پاکستان وای د امدی میاشتې په پیل کې هم 15 دیش افغان عسكر پاکستان ته وښتي وو چې بیا بیرته خپلې واته ستانه کړل سول تر دې مخکې په شمال کې د طالبانو د یو لړ بریدونو ورسته سرګون افغان سرتیری د تاجکستان ته وښتي وو چې بیا افغان حکومت په لوتو کې بیرته کابل ته انتقال کړل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال د امدی مودې په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله و څلوېښت سلنه زیاته شوې ده یو نامه د دوشنبې په ورځ د ملکي مرګ ژوبلې په اړه دغه تازه راپورټ خپور کړی دی د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو
یو نامه د ملکي تلفاتو په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور په خپرولو سره ویلي که روان حالت دوام وکړي روان 2021 میلادي کال په د ملکي تلفاتو له اړخه له 2009 کال را په دې خوا تر ټولو خونړی کال وي د یو نامه په تازه راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون میاشتې تر پایه شاوخوا 1450 ملکي افغانان وژل شوي او نږدې 3250 نور ټپیان دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په شپږ میاشتنی راپور کې راغلي چې د دې مرګ ژوبلې ډېر مسؤلیت چې څلور شپېته سلنه کېږي د حکومت مخالفو وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال او داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤول ګڼل شوي په راپور کې همداراز ویل شوي چې د دېرش سلنې مسؤلیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر غاړه دی طالبان بیا د یوناما دا راپور یو اړخیز یادوي او وایي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دوی جدي پام کوي افغان حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې له دې ملکي کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو مسؤلیت پر طالبانو اچولی
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي پرون د دوشنبه په ورځ یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په عراق کې د امریکا د پوځ محاربوي ماموریت به د 2021 کال تر پایه ختم کړل شي امریکا دغه ماموریت د 30 کالو څخه زیات وخت له مخې په عراق کې پیل کړی و له دې مخکې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اگست د میاشتې تر اخره د افغانستان څخه هم د خپل سرتیرو درایستلو اعلان کړی دی او د غرازې د عراق څخه هم د خپل سرتیرو درایستلو پریکړه کړې جمهور رئیس بایدن او کاظمي د دوشنبه پرز په سپینې ماڼۍ کې ملاقات وکړ په دغه ملاقات کې امریکا او د عراق ترمنځ په ستراتیژیکو مسلو باندې هم په تفصیل خبرې وسوې جمهور رئیس بایدن خبریالانو ته وویل چې اوس په عراق کې زموږ رول روزنه مرسته او کارتیاوي د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مرسته ورکول دی او امریکا به د کال تر پایه په عراق کې خپل محاربوي ماموریت ختم کړي اوس مهال په عراق کې د امریکا 1500 سرتیری حضور لري چې د اسلامي دولت د ډلې د پاتې عناصر په ختمولو بوختي د تیونس جمهور رئیس کیس سعید د دوشنبه پر د دفاع وزیر هم لدندې لري کړ او لدې ورځ لمخې جمهور رئیس د پاوس په مرسته حکومت لواک لري کړ او د پارلمان کارونه وزندول د دوشنبه پر د پارلمان مخې ته د پاوس لخوا د لګیدلو کټارو مخې ته هم نشي د راپور سیوی دي په همدې حال کې پاوس دند سپارل سیوی دا چې دولتي ودانۍ ساتنه وکړي جمهور رئیس سعید صدر اعظم هاشم المشیشی د یک شنبه پرز لدندی غوښه او پارلمان د وی مجلس لپاره بند کړ خو د تیونس تر ټولو لوی اسلام پال سیاسي ګوند النزه د اقدام ته د پوزي کودتانو ورکړې دي دا کار په دغه یواد کې د دیموکراسي پالیسي کې تر ټولو لوی بوران بلل شوی دی په تیونس کې د کورونا وایرس لخبرېدو وروسته اقتصادي حالت خراب شوی دی او همدا حالت په دغه یواد کې د ګډوډۍ او مظاهرو ته لار پرانستې ده د امریکا د بارنو چار وزارت یو لوړ پوړی ډیپلوماټي وینډی شرمن د چین څخه غوښتي چې هغه دی د یو زمواره نړیوال قدرت پیس اختلافات یوې خوا ته کړي او د اقلیم په بدلون کوډنونس وبا په ډول په مهمو مسلو د امریکا سره یو ځای کار وکړي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا او چین ډیپلوماټانو ترمنځ د لوړې کچې خبرو کې په ټولو اختلافي مسایلو خبري وسوي او دا ځل د خبرو اترو چاپریال د تیرو ملاقاتونو په پرتله ډیر سمو چین امریکا ته د خپل غوښتنو او د اعتراضونو لوی لیست وړاندې کړي او تورې لګولې چې متدارات د چین پر مختګ د درولو او ور باندې فشار چولو هڅه کوي امریکایي ډیپلوماټي په چین کې د بشري حقوقو پر وضعیت او په نورو مسلو خبرې وکړې او په چین ټینګار وکړ چې هغه دې د اقلیم په بدلون ایران او د شمالي کوریا په اړه همکاري وکړي. د دوشنبه پر د چین د بارنو چارو مرستيال وزیر جیفلنګ به غونډه تول چې چین خپل اختلافات پر شاکولو او په ګډو مسلو کار کولو ته تیار دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستيالي وینډ شرمن همدا شان د روغتیا د نړیوال سازمان سره د چین د نه همکاري په اړه اندیشنه څرګنده کړه چې غواړي په غیواد کې د کورونا وایرس د ریښې او سرچینې په اړه تحقیقات وکړي. او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د روغتیاي چارو سلاکار او د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر انټونی فاوچی په هیواد کې د کورونا وایرس د بیا خپرېدو په اړه خبرداري ورکړي او ویلي دي چې موږ په غلطه لار روان یو. د امریکا ژ خبريال کین برودویر د راپور لمخې ډاکټر فاوچی د سی ان ان د سټیټ اف د یونین خبرونې سره د یک شنبه پرس په خبرو کې په هیواد کې د کورونا د خپرېدو په اړه د نوي خطرونو په اړه خبرداري ورکړي او په خاصه په هغه سیمو کې چې پکښې د کورونا دلتا ویریانت نوی بڼه په چټکۍ خپریږي او خلک د واکسین لګولو څخه انکار کوي. هغه ول چې د هیواد 50% نفوس تر اوسه واکسین نه دی لګولی چې وستونځه ده او موږ ځانونه په خطر کې اچو. ډاکټر فاوچی ول چې کوم کسانو چې واکسین لګولی هغه د دلتا ویریانت څخه و زیات خوندې دي. خو د اپریل د اخر راسي په متحده ایالاتو کې د واکسین د لګولو پروسه د 80% څخه زیاته کم شوې ده. د امریکا حکومت وایي چې تر اوسه د 1.5 میلیون څخه زیاتو کسانو ته مکمل واکسین لګول شوی دی چې د هیواد نه 50% نفوس جوړوي. خو نظر پښتني څرګندوي چې واکسین نه لګونکي 80% امریکایان وایي چارواکي چې هر څومره ټینګار وکړي دوی واکسین نه لګوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز خو اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د ملګرو ملتونو د ملکی تلفاتو پاړه راپور خي چې لته رو دریو میاشتې راځي چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتل پیل کړي او طالبانو خپل جګړه وبریدونه زیات کړي دي. په ملکی مرګ ژوبلا کې چټک زیاتواله راغله ده. راپور کاږي چې زیاته ملکی مرګ ژوبلا د می او جون په میاشت کې افغانانو ته اوخته ده. طالبانو او افغان حکومت دواړو د یو نماد راپور رد کړی دی. رحیم ګل ساروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
نه یوازې د می او جون میاشتې د افغانانو لپاره خونړۍ وي، بلکې د 2021 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې ملکی مرګ ژوبله د ریکارډ په کچه لوړه وه. او د ملګرو ملتونو د ملکی مرګ ژوبله راپور ښیي چې که جګړه کې زیات کمای را نشي نو ښایي سږ کال د نورو ټولو کلونو په پرتله د ملکیانو لپاره خونړۍ وي. یونما د سکل په لومړی شپږو میاشتو کې 5103 ملکی مرګ ژوبله ثبت کړی ده. 1495 ملکیان وژل شوي او 3245 ټپیان شوي دي. د تیر کال د لومړی شپږو میاشتو په پرتله 30% ملکی مرګ ژوبله زیاته شوي. د می او جون په میاشتو کې 2392 ملکی مرګ ژوبله وخته، 1103 ملکیان وژل شوي او 1409 ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد ډیبورا لاینز ویلي چې نظامی حل یوازې د افغانانو کړهونه زیاتوي.
I call on the Taliban and Afghan leaders.
زه په طالبانو افغان مشرانو غږ کوم چې د سولې د خبرو د میز په سر خپل هڅې زیاتې کړي. د افغان په ضد د افغان جګړه ودروي. افغانان وژغوري. د ښې آیندې لپاره هیله ورکړي.
د حکومت وستوال مخالفین څلور شپته په سلو کې د ملکی مرجوب له مسؤل دي. د راپور لمخې طالبانو نه هدیش په سلو کې ملکی مرجوب لړولې ده. داعش او نورو مخالفینو بیا 15 په سلو کې، دریش په سلو کې افغان امنیتي ځواکونه د ملکی تلفاتو مسؤل دي. د یونما د ملکی وګړو د مرجوب له راپور ته په خبرګون کې د وستوال ځواکونو وایان جنرال اجمل عمر شینواره وایي چې ير غلیز عملیات زکه واخنسي چې ملکی مرجوب له تریونه شي.
دا موږ په کلک را ده د افغانستان وسلوال پوز په هیڅ ډول باندې د ملکی تلفاتو مسولیت نه مني نه اخلي او نه دا کار د افغانستان د وسلوال پوز د خوانه تر اوسه پوری تر سره شوی دی خوشبختانه. او دا ډاډ هم بیا ټول نړیوالو ته او افغانستان ولسته ورکو چې د افغانستان وسلوال پوز جګړیزو ټولو قوانینو ته هوډ لري او دا غیب بنسټ باندې خپل تعرکات اجرا کوي.
د یونما پر راپور کې نږدې 40% طالبان د ملکی مرګ ژوبلې مسول بلل شوی، خو طالبانو دا راپور رد کړی او ویلي چې طالبانو په تیرو شپږو میاشتو کې په هیڅ ځای کې ملکی خلک قصدن نه دي تلف کړي. یونما دا راپور داسې مهال خپروي چې جګړې زور اخیستی، د جګړې له امله زرګونه خلک بې کوره شوي او د سولې د دوهې خبرې هم بې پایلې په ټپه ولاړې دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکایي وجوګپوري قماندان کن مکنزی ویلی چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو په ملاتړ باندې امریکا هوایي بریدونه دوام وکړي. جنرال مکنزی دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر 95% بشپړ شوی دی. په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې اوري.
امریکا خای خپل ځواکونه له افغانستان نه وباسي. خو د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال کینت مکنزی یک شمه نو وخت په کابل کې یوې خبری غونډه ته ویل چې امریکا د افغانستان د ځواکونو په ملاتړ خپل هوایي بریدونه زیات کړی دي.
امریکا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په وروستیو ورځو کې خپل هوایي حمله زیات کړی دي. ک طالبان خپل حمله ته دوام ورکړي، مون په پام کې لرو پر روان اونۍ کې خپل د ملاتړ دغه حد نور هم زیات کړو.
جنرال مکنزی ډاټ ورکړ چې د امریکا هوایی ملاتړ به د اگست تر 1.5 وروسته هم چې په افغانستان کې د ټولو امریکایي ځواکونو وتل بشپړیږي دوام وکړي. خو تایید یې کړه چې د افغانستان حکومت به سخت ورځې په مخ کې ولري.
زه فکر کوم چې ښایي طالبان په کابل باندې عملیات وکړي، خو زه فکر کوم چې دوی ته به د نویمې لسیزې په پرتله دا عملیات ګران وي. اوس ښار ډیر پراخ شوی او ډیر نفوس لري. زه فکر کوم خلکو ته طالبانو د رژیم نویت او وحشت معلوم دی، نو زه نه پوهیږم چې هغه څه به وشي چې په 1990 کې شوي وو که نه.
ښاغلی مکنزی ټینګار وکړ چې د امریکا هوایي ځواکونه به په افغانستان کې د داعش او القاعدې د ځپلو لپاره د هوایي بریدونو وړتیا خوندي وساتي. د افغانستان وسلوالو ځواکونو د طالبانو په وړاندې د امریکا لخوا د هوایي عملیاتو د ملاتړ هرکلی کړی.
جنگ با تروریسم تنها مسئولیت مردم افغانستان و دولت افغانستان نبوده و نه هست و نه در آینده خواهد بود. این جنگ علیه تروریسم که ما و شما در خط حوالش قرار داریم مسئولیت تمام جهان است که با ما در این قسمت همکاری بکنه و ایالات متحده امریکا نظر به تعهداتی که قبلا هم اعلان شده بود در بخشای حمایت، در بخشای تمویل، در بخشای تجهیز، در بخشای ظرفیت سازی و تعلیم و تربیه به عین شکل در جایی که ضرورت ازی باشه و ایجاب بکنه و بعد از این که تقاضای قماندانای سطح تکتیکی ما باشه که حمایت صورت بگیره در اون قسمت و نمو تعهداتشان به جای است.
شینواری زیاده کرده چه طالبانو در کندهار سپین بولدک ولسوالی که څلور سوه ملکیان لخپلو کورونو بیولی او سل کسای په ډزو وژلی دي. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې غږ کړی چې د سپین بولدک د پیښې په ګډون د طالبانو لخوا د بشری حقوقو څخه سرغړونې باید وڅېړل شي. په وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپل بیرویدونو ته زور ورکړی او د امریکایي چارواکو په وینا د هیواد نیمایي ولسوالۍ نیولې دي. ملګرو ملتونو نن دوشنبه راپور ورکړ چې شاوخوا 2400 افغانانو ته د می او جون میاشتو کې مرګ ژوبلا وښته ده.
د 2021 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو نیمایي برخه خزي او ماشومان تشکیلوي چې په ښکاره ډېر د اندېښنې وړ دي.
اغلی فریزر خبرداري ورکړای چې کچېری د تشدد کچا کم نشي نو افغانستان به په یو کال کې د ملکی تلفاتو په برخه کې تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي.
درنو اوریدونکو، وروسته له هغه چې طالبان د کونړ، ناړی او غازی آباد ولسوالۍ ونیولې، دغه ولایت کې د جګړې د مهارولو لپاره د پوز نوې قماندان هم ټاکل شوی دی. ولایتي چارواکي وایي چې کونړ کې د غدواړو ولسوالیو کې جګړه پاکستانی نظامیانو رهبری کوله او له هغه خلکو سره به حساب وکړي چې د نړۍ ولسوالۍ په سقوط کې لاس لري. زبی الله غازی پاړه رپورت لري.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ پرون سار په داسې وخت د طالبانو ګوتو لا ورغلي چې هیڅ جنگ پکې نه دی شوی. طالبانو لدې دوه ورځې مخکې د گاوند غازی آباد ولسوالۍ له نږدې دوه میاشتنۍ ماسرې وروسته نیولې وه، خو هلته د دواړو غاړو ترمنځ جنگ او تلفات دواړه وو. ولایتی چارواکی وایي د دواړو ولسوالیو سقوط د پاکستانی نظامیانو په رهبرۍ شوی، ان چې د جنگ په وخت د پاکستان کشفی تیارې هم د ډیورن لکرخې دی غاړې ته ګرځېدلې.
هر مسؤل سره د دوی هغه نظامی اشخاص ګرځي، د هغوی د تعقیب لاندې دي. خپل د مسؤلین د دوی چې دوی ورته تنظیم کړي دي، هغه د ولسوالۍ په سطحه دي، هغه د ولایت په سطحه دي، نو دوی سره ګرځي. حتی داسې خلک دي چې ترجمانان ځان سره ګرځي، ژبه نه پوهیږي.
د کونړ او ننګرهار والیان ویلی چې اتیر دوه ونیو کې نه څلويخ پاکستانی وسلوالو جسدونه د سری میاشتې په واسطه پاکستان ته لیکتول شوې دي، خو د پاکستان حکومت د دغه داس پیناوي نه دی کړو. طالبانو تل ویلی چې په لیکو کې پاکستانیان نشته دي. د کونړ والی وای له هغه کسانو سره د حساب نیت لري چې د ناړی ولسوالۍ په بیجنګ سقوط کې خواري کړې ده، او د دغه مسلې د څېړلو لپاره یو پلاوی کونړ ته را رسیدلی دی.
مونږ د دوی ټلیفونونه ټول دی غلاندې دي، د تعقیب لاندې دي، او دا به ټول د قانون منګولو ته سپارل کیږي. او دا د ملي خیانت ده، د دې خاورې سره خیانت ده، او مونږ په دې باندې کار کوو. تاسو به خبر شئ چې مونږ د خلک د قانون منګولو ته سپارو.
د پاکستان پوز په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د ناړۍ سره په ارندو کې هغه افغان پوځیانو ته پناه ورکړي چې په جګړه کې ایسار شوي.
سربازان چې هغه تعداد تقریبا 8000 نفر پورې، خو ماته معلومات ده چې دغه په دې کې سرحدي وو، ملي اردو دا ارندو نظامیانو ته تسلیم شوي دي او هغوی سره.
افغان چارواکو لا په دې تړاو څه ندی ویلي، خو افغان پوځیان په یو بل راکوزه ولسوالۍ اسمار کې لا په هغه ځای کې ولاړ دي چې یو نیمه میاشت مخکې ترې د غازی آباد د ژغورنې په هدف د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو. د اسمار ولسوالۍ د چپکو په سیمه کې دا دوه وروستي ټانکونه دي، یعنی دا د جګړې لومړۍ کرخه ده چې افغان امنیتي ځواکونه د دې سیمې نه د دفاع په خاطر باندې دلته له تېرې یوې نیمې میاشتې نه په همدې ځای کې مستقر دي. له دې نه ورهخوا ټولې سیمې د خطر لاندې دي، او وسلوال طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ ونیوله، ورپسې دوه ورځې وروسته د ناړۍ ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راوستې ده، او له دې نه ورهخوا ته د نورستان د کامدېش او برګي مټا ولسوالیم له خطر سره مخامخ دي. د ناړۍ او غازی آباد له سقوط وروسته حکومت په کونړ کې د ملي اردو د دویمې پلې لیوانوې قومندان هم ټاکلې، او په خپل لومړنۍ وینا کې سرتیرو ته ویلي که هر څوک په شا کېږي نو و به ایشتل شي. د ناړۍ او غازی آباد له جګړو تر 2000 ډیرې کورنۍ کډوالې شوې چې څو تمرستي ورسېدلې، او ډیرې په بیابانونو کې شپې ورځې تیري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. افغان حکومت وایي چې په تیرې یو اونۍ کې څه باندې 1500 وسلوال وشل دي. د وسلوال پوزوایان اجمل عمر شینواری وایي چې د بهرنیو ځواکونو له هوایي ملاتړ نه هر کله کوي. نور حال په رپورټ کې.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو وایان جنرال اجمل عمر شینواری وایي چې په تیرې یو اونۍ کې په شلو ولایتونو کې 1500 عملیاتونه شوي چې 1528 وسلوال پکې وژل شوي، څه باندې 800 دي او 14 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. خاغلی عمر ویل چې افغان حکومت ژمن دی چې د جګړې پر مهال ملکی خلک تلف نشي. هغه ویل چې افغان ځواکونه د جګړې لپاره پوره تجهیزات او امکانات لري.
ولې منګه د هغه د هوایي ملاتړ نه هر کله یې په وزي برخه کې کله چې دښمن د افغانستان د ولس غوښتنو ته مثبت جواب نه وی، د نه د دینی لحاظ، نه د شرعي لحاظ، نه د قانوني لحاظ، په فلحاظ د افغانستان په وسلوال پوز باندې هم د افغانستان د خاورې ساتل فرض دي، او په دې برخه کې بیا هم د یادولو وړ بولم چې د تروریزم سره جګړه تنه د افغانانو مسولیت نه ده، دا د ټول نړیوالو مسولیت ده، او دا چې موږ په لومړی کرخه کې په دې جګړه کې استو دا ویار به ان شاء الله د افغانستان ولس په برخه.
خاغلی شنواری هم دا رنګول چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه يرغلي حالت ته تللي دي. نظامی کارپو جنرال یوسف فامین زازی په دې اړه امریکا غږ ته وویل،
دغه جګړه تمیل کوونکی نړیواله ټولنه ده او د سیمې هیوادونه دي. دا افغانان دغه جګړې توانمندي نه لري او نه تجهیزوي نه تمیلوي. که څوک غواړي چې واقعا دغه جګړه څلور کلنه باید پای ته ورسیږي، نو تمیل کوونکی دغه جګړو نه باید فشار راوستل شي تو څو هغه دلو ټپلو ته دلته وسلې ورنه کې، تجهیز نه کې، خوندي ځایونه ورنه کې.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي چې طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې 300 ملکیان لخپل کورنو بیولي او سل کسای په ډز وژلي دي. جنرال شینواری وویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد له لوی سارنوالي سره په ګډه دا قضیه څیړي، خو طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې له کورنو څخه د سلګونو کسانو ایستل، له دې شمېرې د ځینو وژلې اوازې بللې او رد کړې دي.
تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو اوري. د امریکا وزارت وی تر اوسه په افغانستان کې له 1 میلیون او 200 زرو نه زیاتو کسانو د کرونا ویروس واکسین اخیستی دی. د وزارت وی په روانو ورځو کې به افغانستان ته د جانسن اند جانسن د واکسین دوه مجو په هم ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د امریکا وزارت وی چې د افغانستان په سرور دي شولتونه کې د کرونا وایرس واکسین تطبیق په خړ ډول روان دي، چې په ترڅ کې له 1 میلیون او 200 زرو څخه زیاتو کسانو تر اوسه د کرونا واکسین اخیستی دي. دغه وزارت مرسیال وایي ډاکټر بیرویس الیزی وی چې په راتلونکو ورځو کې به د واکسین د تطبیق بهیر نور هم ګړندی شي.
ډیر ژر به دویمه محموله د واکسینو د جانسن اند جانسن هیوا ته انتقال شي او تر اوسه پورې په څلور دي شولتو کې د 1.2 میلیون څخه ډیر وګړي واکسین شوي دي.
هم اوس مهال په افغانستان کې د کرونا وایرس د جانسن اند جانسن د واکسین د تطبیق کمپاین روان دی، خو یو شمېر هغه افغانان چې نږدې 2 میاشتې وړاندې په هند کې د تولید شوي واکسین استروزینیکا یو ډوز اخیستی، لا هم د دوم ډوز د اخیستو لپاره انتظار وباسي. د روغتیا وزارت وایي ټاکل شوی د دې روانې میاشتې تر پای به 2500 ډوزه د استروزینیکا واکسین کابل ته راورسیږي، چې د رسېدلو سره سم به هغو کسانو ته تطبیق شي چې دغه واکسین لومړی ډوز یې اخیستی دی. افغانستان حکومت د روان کال د مارچ په نیمایي کې د کرونا وایرس واکسین د تطبیق لړۍ د اتلس کلونو څخه د پورته عمر خاوندانو ته پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا وایي چې د کرونا وایرس د واکسین د تطبیق د کمپاین په بهیر کې لویه اندېښنه د دغې وبا واکسین ته په یو ډول د ټولو خلکو د لاسرسي مسله ده. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مالي هڅه دا ده چې د خلکو هغو کټګوریو ته دا واکسین تطبیق کړي چې د نورو پرتله پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو احتمال زیات دی. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر وحید مجروح وایي چې اوس مال دا وزارت هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین او خوځي خونکو ته د کورونا واکسین په چټک ډول تطبیق کی ترسو د خوځي او پونتونو د پرانیستلو وروسته د کورونا او بعد خبرېدو مخه ونیول شي.
کابل کې موږ په ضربتی توګه معلمین او محصلین او د پونتونو ساتید موږ د اسره د جانسن اند جانسن واکسین استفاده سره واکسینو چې په دې برخه کې د معرف وزارت هم او د تحصیلات عالی وزارت هم موږ سره مرسته درلو.
په افغانستان کې په روسي ورځو کې د لوی اخسر ورځو د مخه ورځو پرتله د کورونا وایرس مثبت پیښې یو څه کمی شوي. د امیر روغتیا وزارت په تیرو سلوي ساتونو کې په افغانستان کې د 200 نو مثبت پیښو سب خبر ورکړي، چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خبرېدو لپاره څخه تر نن ورځې پورې ټول 115,000 او 8 تنه پر کورونا اخته شوي، چې له ډلې 6,515 تنه پر دغه وبا مړ شوي دي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې اوس هم په افغانستان کې د کورونا وبا د خبرېدو په حال کې ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکړه. د پکتیا د ځینو سیمو اوسیدونکو وی په دې وروستیو کې وسلواله طالبانو د مخابراتي شبکو فعالیتونه محدود کړي او د چارې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. خبريال ابراهيم رحيمي په اړه رپورټ را لګل.
ورستله هغه چې شاوخوا میاشت مخکې وسلوالو طالبانو د پکتیا یو شمیر ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راوستلې، په دغو سیمو کې د مخابراتي شبکو خدمات محدود شوي. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په ځینو سیمو کې د شبکو مخابراتي ټاورونو په بشپړ توګه خپل فعالیت بند کړی او په یو شمیر نورو سیمو کې بیا یوازې د ورځې فعالیتونه لري.
د مخابراتي شبکې ډېرې زیاتې ضعیفې دي او یا په ځینو ولسوالیو کې بيخي کار نه کوي. نو په دغه برخه کې زموږ غوښتنه دا ده چې وسلوال طالبان په یو سیمو کې چې شبکې کار نه کوي دوی ته د فعالیت اجازه ورکړي، ځکه لدی څخه ډیری خلک ګټه اخلي. نو که چیرته دغه شبکې فعال نه وي کار نه کوي نو خلک ډیر زیات پستونځو کوي.
اریوب زازی، احمد خیل، سمکنی، ډنډې پټان، جانی خیل، میرزا کا، زرمت او روحانی بابا د پکتیا هغه ولسوالۍ دي چې شاوخوا میاشت مخکې د طالبانو لاسته ورغلې دي. د پکتیا اوسیدونکو عبدالشکور وایي وسلوالو طالبانو نه یوازې په یاد ولسوالۍ کې تلیفوني او انټرنیټي خدمتونه محدود کړي، بلکې زیاتوي د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې هم د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته د شپې لخوا د فعالیتونو د بندیدو ویلي
او د شپې لخوا هم همداسې د خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. غوښتنه مو دا ده چې په پکتیا کې مخابراتي شبکې که هغه د طالبانو لخوا بندي که د حکومت لخوا بندي ژر تر ژره خلاص شي او دوی ته اجازه ورکړل شي تر څو خلک له ستونزو سره مخ نه شي.
په پکتیا کې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي ادارې یا د اترا مسؤل هم آشنا راډیو ته ومنله چې د امنیتي ګواښونو له امله تلیفوني او انټرنیټي خدمتونه محدود شوي. حضرت محمد وطنپال وایي هڅه کوي چې دغه ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي، خو زیاتوي تر دې مهاله یې په حل نه دي بریالي شوي.
پولیسوالیو کې خدمات غیر فعال دي، د مخالفینو لخوا امنیتي تهدید ده. ولسوالیو ته اختار ورکړی چې سایټونه زر تر زره خاموش کړي، خاموش نشو موږ به تاسو سایټونه وسوځو.
په کابل کې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي اداره یا اترا وایي چې د هیواد وروستیو جنګ جګړو او نامنیو د مخابراتي فعالیتونو د پوښښ ساحې پراخولو په مخ کې خنډونه رامنځته کړي.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ د بین المللي عامه خدمت سرمقاله ده چې د امریکا حکومت اعلان کوي د عدالت د پروګرام لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د $300 میلیونو پورې د هغو معلوماتو لپاره جایزه ورکوي چې په نتیجه کې د هر هغه کس هویت یا ځای ځایګیا معلوم شي، په داسې حال کې چې د بهرني حکومت په هدایت یا کنټرول له مخې عمل کوي. د کمپیوټر د جال او ناوړه عمل په سرغړونه کې د امریکا د مهم رغښت په خلاف ناوړه کمپیوټری فعالیتونو کې ونډه اخلي. د ځینو کمپیوټری عملیاتو هدف د امریکا مهم بنیادي کارونه وي. ښایي د کمپیوټر جال او ناوړه عمل نه سرغړونه وي یا CFAA وي. د قانون نه په سرغړونه کې د راسوموېر د حملو د یوې برخې په حیث د شکې د ګواښونو انتقال شامل دی. بیل اجازه نه کمپیوټر ته داخلیدل یا کمپیوټر ته د لاسرسي نه زیات کار اخیستل او په دې وسیلې سره له هر ژغورل شوي کمپیوټر معلومات لاسته راوړي او په ماهره توګه د پروګرام معلوماتو او کوډ د انتقال سبب کیږي یا د امر او د دارنګ لارښودنې په نتیجه کې بیل اجازه نه په اراده توګه ژغورل شوي کمپیوټر ته تاوان رسوي. په محفوظو کمپیوټرونو کې نه یوازې د امریکا د حکومت او مالی موسسي کمپیوټری سیستم شامل دی، بلکې هغه کمپیوټرونه هم شامل دي چې کارونه ورنه اخیستل کیږي یا د دولت په دننه یا په خارجي تجارت یا مخابره باندې هم تاثیر کوي. د عدالت لپاره د جایزو پروګرام یا RFJ د ډارک ویب تور چې د راپورټ ورکولو په چینل باندې ولال دی چې د بالقوه منابع حفاظت او امنیت ژغوري. د RFJ پروګرام د ایجنسۍ و ترمن د انډیوالانو سره په ګډه کار کوي چې د معلوماتو پروسس کول چټکوي، همدغه راز د ځای ځایګي احتمالي بدلول او منابعو ته پیسې رسوي. ښایي د جایزو د پیسو په ورکولو کې د SEP2 اثار شامل وي. په 1944 کال کې دغه پروګرام پیل شوی دی. له هغه وخت نه راپه دیخوا RFJ پروګرام له لارې په درسته نړۍ کې څه باندې 100 تنو ته څه باندې $200 میلیونه ورکړل شوي دي چې د عمل وړ معلومات برابر کړي دي چې د تروریزم په مخنیوي کې مرسته کړې ده. د تروریستانو مشران د عدالت منګولو ته سپارلې دي او د امریکا ملي امنیت ته مخامخ ګواښونه حل کړي دي. د ټویټر په دې ادرس https://twitter.com/rfjusa RFJ تعقیبولای شي. د خارجي سایبر بدخوا فعالیت په باره کې نور معلومات د جایزو په باره کې د عدالت لپاره د ویب سایټ په دې ادرس www.rewardsforjustice.com
نت نقطه لاسته راوړی شي. د بهرنیو چارو وزیر انتونیا بلینکن ویلي زموږ پیغام څرګند دی، هغه هیوادونه چې د سایبر مجرمانو ته پناه ورکوي د دې مسؤلیت لري چې اقدام وکړي، که دوی ونه کړي موږ بیا وکړو.
درنو ویدیم کو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا.